زموږ معصوم کمکیان یعنی کوچنیان پکې شهادت رسیدلی، زنانه پکې شهادت رسیدلی، داسې کورنۍ وې چې تقریبا د یوې کورنۍ 12 کسانه. کله چې موږ هلته لاړلو هغه ساحه هم ولیدله، مکمل هغه ساحه تخریب شوې ده، یعنی هغه کلی ټول تخریب شوی، هېڅ هم پکې پاتې نه دي. اوس هم د په دې لاټه کې ول چې د ځمکې د خاورو تر لاندې کوم شهیدان چې پاتې دي هغه راوباسي. موږ پخپله پرون تقریبا 1600 شهیدان و جنازې لمونځ وکړ چې ډیری پکې معصوم کمکیان ول چې تاسو لیدلی و. نو واقعا د هغه د لیدو توان نه و چې موږ وګورو، هغه بیا د خپلې کورنیو ته سپارل کېدې. دغه د هرې کورنۍ کوم شهید چې پیدا کېده، د دوی ژړا، د دوی هغه فریاد چې لیده، واقعا زړه سړی تکه تکه کېده. داسې کورنۍ وه چې پخپله په ایران کې مزدوري لپاره تللی و، د بیکارۍ له وجې نه تللی و ایران ته، چې خبر شوی و چې زلزله شوی و راغی، ټوله کورنۍ له منځه تللی و، یوازې دا پاتې و. داسې کورنۍ مې ولیده چې یو ماشوم پاتې و، نو ټول کورنۍ له منځه تللی و، شهادت رسیدلی و. یعنې دا په افغانستان کې زه فکر کوم لومړی ځل به وي چې د طبیعي آفت له وجې داسې یو مرګونی پېښه رامنځته شوې وه چې په زرګونو کسان پکې شهادت ورسېدل، په زرګونو کسان پکې ټپیان شوي، په زرګونو کسان یا په زرګونو کسان به اوس هم تر خاورې لاندې.
او داسې ښکاري چې د نړۍ په تود سیاسي او جګړه ییز چاپیریال کې د هرات لوی ناورین د نړیوالو تودو مسایلو له امله له نړۍ هېر وي. شنونکي وایي دا د افغانستان د ناورین ځپلي ولسونو لپاره سختې شیبې دي، خو نړیوالو ته له افغانستانه د مخ اړولو له کبله سوالیې ده. تر ټولو زیات غبرګون د پاکستان مرستې ته ښودل شوی. د پاکستان صدر اعظم له زلزلې څو ورځې وروسته او په ځنډ له افغانانو سره خواخوږي ښودلې او ویلي دي د طالبانو د حکومت د غوښتنې په اساس افغانستان ته 500 خیمې او 1500 کمپلي استي. حال دا چې له زلزلې وروسته په ننګرهار کې طالبانو له پاکستانه راړول شوي 650 بوجۍ بارود هم نیولي وو. خلکو ویلي د افغانستان اسلامي جمهوریت په 2015 کال کې چې ډېر بې وزله د پاکستان زلزله ځپلو سره $5 میلیون مرسته کړې وه او ډاکټران یې هم ورستولي وو. چین چې وروستیو دوو کلونو کې بیا د افغانستان له سیاست، قانون او اقتصاد څخه د غوښنې برخې د اخیستلو هڅه کوي او د افغانانو خواخوږي ځان بولي. په کابل کې سفیر ژاوژنګ طالبانو ته ایله $2 لک د هرات زلزله ځپلو سره د مرستې په نوم سپارلي. بلخوا د سعودي عربستان پاچا د $2 میلیون مرستې او د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي سازمان $15 میلیون مرسته اعلان کړې ده. متحده عربی اماراتو بیا 3 تنه خوراکي مرسته استولي او طالبانو چې د ترکیې د زلزلې په ناورین کې 15 میلیونه افغاني مرسته کړې و، برعکس ترکیې له نقدي مرستې پرته هرات ته یو روغتیایي ډله استولي. جاپان بیا د مرستې سینه ډبولې، خو تر اوسه معلومه نه ده چې دا هیواد څومره مرسته کول غواړي. د برېټانیا سور صلیب هم یوازې د مرستې وعده ورکړې، خو نورې څه نه دی ویلي. چې د کتونکو په وینا دا ټولې مرستې کمی او د هرات په درد نه دوا کیدونکې دي، خو د نړیوالو د کمی توجه لامل هم د افغانانو د سیاسي نمائندګۍ نشتون بلل. د هرات او بادغیس له زلزله ځپلو سره مرستې لپاره د افغانستان مشهوري څېرې هم میدان ته راښکته شوې. راشد خان په نړیوال جام کې د ټولو لوبو فیسونه د هرات زلزله ځپلو ته وقف کړل. په آنلاین ډول یې فنډریزنګ هم پیل کړی دی. هندي شخصیتونه هم ورسره پکې ملګري شوي او د نړیوال جام په سټیج هم افغانستان ته مرسته غوښتې. بلخوا د افغانستان د کرکټ ولسمشر محمد نبي هم ورته اقدام باندې لاس پورې کړی او د خپل خیریه بنسټ له لارې مرستو ته چمتووالی اعلان کړی. افغانی نژاد هندی نامتو سندرغاړي عدنان سمی هم چې د اجدادو ریښې د هرات ده په هند کې د مرستو راټولولو لړۍ پیل کړي. افغان سوداګر او د عزیزي بانک بنسټګر میرویس عزیزي هم په خپله اکسپانه د 200 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړی دی، خو افغانستان کې د عزیزي بانک وی موثقې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په ډاګه کړ چې دوی ته دمګړې د 10 میلیون افغانیو امر شوی دی چې زلزله ځپلو ته ورسول شي او د خپل مشر بل امر ته انتظار دي. د افغانستان وتلیو سندرغاړو فرهاد دریا د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو پټولو پیل کړی او شفیق مرید بیا په خپل خیریه بنسټ کې د زلزلې د قربانیانو د کورنۍ او ماشومانو ته د روزنې د اسانتیا او برابرولو سینه ډبولې. دغه راز د خیبر پختونخوا سوداګر جاوید افریدی هرات لپاره 10 میلیونه پاکستاني کلداري مرسته اعلان کړي. د کرکټ لوبغاړو بیا په کرکټ بورډ کې 2 میلیونه افغانۍ سره راټولې کړي دي. د افغانستان اوسنی او پخوانی سیاستوالو چارواکي چې په ګڼو د ډیرو پیسو او کاروبارونو د لرلو راپور نشته، خو تر اوسه یو هم د هرات او بادغیس د زلزله ځپلو سره مرستې ته نه دی راوړندې شوی. د افغانستان پخوانی ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی او همداراز پخوانی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله پر نړیوالو کورنیو سوداګرو او خیریه سازمانونو د هرات د لاسنیوي غږ کړی دی. د ولسمشر پخوانی مرستیال امرالله صالح د هرات په ناورین ځپلیو د عمومي قیام غږ کړی او د ملي امنیت شورا پخوانی سلاحکار ډاکټر سپنتا چې د هرات همدې د زلزلې په تړاو د طالبانو د مرستې رسولو په پروسه نیوکې کړي دي. پاتې لوړپوړ سیاستوالو ګلبدین حکمتیار، حمدالله محب، تورن اسماعیل خان، صلاحالدین ربانی، معصوم ستانکزی، احمد مسعود، عمر زاخلوال، عمر داودزی، کریم خورم، استاد سیاف، عطا محمد نور، جنرال دوستم، فضل هادی مسلم یار، یونس قانونی، محمود فضلی او نورو یوازې په خواشینۍ او غم شریکۍ اکتفا کړې ده. طالبانو بیا چې وروستیو دوه کلونو کې د لوړو عوایدو د راټولولو ادعا لرله، له ارګه 100 میلیونه افغانۍ د هرات زلزله ځپلیو ته ځانګړې کړې دي.
چا کوم دخیل ریاستونه په هرات کې و، که مقصد هغه د سرې میاشتې وه، که د زیدي حوادث وه، که د نورو وزارتو وه، هغه هلته دستي په کار اخته سوله، خپل وس و توان یې وکړي، ځانونه یې ځای ته ورسول.
طالبانو همداراز د هرات د مرستو همغږۍ ته کمیسیون هم جوړ کړی، خو د دوی هیڅ چارواکي هم له خپلې شخصي سرمایې څخه د هرات زلزله ځپلیو ته د مرستو کوم اعلان نه دی کړی. د دوی لوی درستیز قاري فصیح الدین د هرات د ناورین ځپلیو جنازې ته ورغی او د رئیس الوزرا مرستیال یې ملا غنی برادر، د روغتیا وزیر یې قلندر اوباد د پیښې د ځای لیدو ته ورغلی او له شتمنو تجارانو یې د ناورین ځپلیو مرستې ته د راوړاندې کېدو غوښتنه کړې. خو بل خوا د هرات او بادغیس له زلزله ځپلیو سره د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې ولسی خواخوږي تر ټولو وړاندې روان. ځوانانو په خوست، کندهار، غزنی، زابل، پکتیکا، نورستان، کابل، ننګرهار، کونړ، لغمان، پکتیا او حتی د ولسوالیو په کچه د هرات د خلکو لپاره د مرستې ټولولو خیمې درولې وې. په ننګرهار کې د درملو اتحادیې بیا د ناورین ټپیانو ته د درملو ټولولو کمپاین هم کړی. د خوست د ښوونځیو یو شمېر کوچنیو نجونو بیا د خپل ورځني مصرف پیسې د هرات د خلکو لپاره لګول شوي صندوق کې اچولي. د افغانستان خزی که څه هم له دوو کالو راهیسې د کور بندیوانی دي، خو په کابل کې یوه فعال او خبریاله حسین همدر د هرات د خلکو د لاسنیوي لپاره راپورته شوې ده. حسین همدر چې د خپل کور کالی هم د هرات زلزله ځپلیو ته بیل کړي، په خپل کمپاین کې تر اوسه نږدې 100 جوړه نارینه کالي، له 100 جوړو زیاتې ښځینه جامې، د ماشومانو د کالیو 60 بستې ښځینه او نارینه بوټان، کمپلې او یوه اندازه خوراکي توکي راټول کړي دي. حسینه او د ژوند ملګری د خپل خیریه کمپاین لپاره ټولنیز رسنۍ هم استفاده کوي او له خلکو غواړي چې په یو وار مرسته اکتفا ونه کړي، بلکې د ژمي په راتلو سره هم هراتي ناورین ځپلي هیر نه کړي. خو پوښتنه دا ده چې حسینه همدرد به دا مرستې هرات ته څنګه رسوي؟
له خیریه بنسټونو سره ما خبرې کړې دي او د هغوی سره په دغه تفاهم رسېدلی یاستو چې د دغه کمپاین په پای کې او داسې حداقل مونږ وکړی سو یو 10 شمېر مرستې ترلاسه کړو او هغه په همدې توګه منظمې کړو او بیا یې هرات ته ورسو او انتقال کړو. نو د خیریه بنسټونو له لارې څخه به د هغوی په واسطه به دغه مرستې هرات ته انتقال کېږي او هلته به هیوادوال ته ویشل کېږي.
او اوس هم د افغان کډوالو مسایل. که څه هم افغانستان تېره اونۍ له ستر ناورین لاس تر زنې کېناسته، خو د پاکستان د حکومت دریځ لا هم د افغان کډوالو په اړه نه دی بدل شوی او حکومت یې ټینګار کړی چې د روان اکتوبر میاشتې له پای وروسته به د ټولو غیر قانوني افغانانو ایستلو چاره پیلوي. بلخوا دا اونۍ د طالبانو مشر راستنیدونکو کډوالو ته ځانګړی کمیسیون هم اعلان کړ. د دوی د خارجه وزارت مرستیال عباس ستانکزی پاکستان ته بیا له کډوالو سره د ګزارې کولو خبره ورياده کړه، خو په کابل کې د طالبانو والی خالد قاسم د ایران او پاکستان حکومتونه له اسرائیلو سره تشبیه کړل.
مګر ګیله وړه ګیله د پاکستان له سیاسینو نه لرو، امنیتي قواو نه لرو، چې دوی هر وخت د خپل سیاسي بازار لپاره زمونږ خلک ښکار کړي دي. او دا بیا بالخصوص په نارینه و خلاصه کې چې په زنانه و اطفال کېږي، دا د افغانانو لپاره د زغملو وړ نه دی.
خو اما د دې دواړو ملکونو حکومتونه دا یقینا اسرائیل پرسته حکومتونه دي، اسرائیل صفته حکومتونه دي. دا کوم وحشت او ظلم چې نن په افغانانو باندې روان کړی دا یقینا د تحمل او د برداشت نه ده.
بحث باندې ځای نه ختمیږي، بلکې د افغانانو د جبري اخراج موضوع د پاکستان په ملت پاله سیاستوالو، د پاکستان ولسی خلکو او د طالبانو د حکومت ملاتړ ملایانو کې په تود بحث اوښتي. نن به درته په دې اړه بیلابیل راپورونه ولرم، خو لومړی به یې هلته له پرتو افغانانو را پیل کړم. پاکستان کې مش افغانان وای د دې هیواد حکومت که څه هم د غیر قانوني افغانانو د ایستلو خبرداری ورکړی، خو په ویزو راغلیو کسانو ته ویزې په اسانه نه تمدیدوي او د مهاجرت ځینې اسناد هم نه ورسره مني. په پیښور کې یو شمېر افغانان د ملګرو ملتونو د کډوالۍ کمیشنرۍ مخې ته په لاریون هم راټول شوي او د مهاجرت د حقونو د تامین غوښتنه یې کړې ده. دوی ټینګار کوي چې د طالبانو له دویم ځل واکمنۍ څخه وروسته راغلي افغانان زیات ځورول کېږي او حتی په اسلام آباد کې د هغو کورنیو لپاره جوړ یوازینی ښوونځی هم تړلی چې د لویدیځو هیوادونو کیسونو نتیجې ته په تمه دي.
چې ویزه لري هغوی هم بی، چې ویزه نه لري هغوی هم بی، ډېر زیاتې ځوروي. او هغه کسان چې مثلا د کورونو مالکین دي، افغانان ته کورونه نه ورکوي په ډېری ځایونو کې، او که ورکوي هم په ډېره لوړه بیه باندې.
دوی ځورېدل، د دوی نیول او د دوی واپس افغانستان ته د لیږد پروسه روانه ده. نو افغان کډوال اوس هم اپوخا هم او د ژمی راتک سره هم هر کال د دې سیاسي او معاملو شکار اوسي.
شبیل بیا د اسلام آباد کې د اکثر افغان کډوال کورونه پرول او دا رنګه په صوبه سند یا کراچي پر شار کې د افغان کډوال ډیر وزول اوسو، او دا اوس هم د کراچي څخه زیاتره هغه افغان کډوال چې کوم دوی یوه میاشت لاجل تر نومبر تراول نیټې پورې ټیم ورکړو هغه کډې روانې دي.
پاکستان کې د افغان کډوالو شکایتونه په خپل ځای، خو په خیبر پښتونخوا کې د ملي ګوند مشرانو خبرداري ورکړه چې د پاکستان موقت حکومت د ټاکنو تر سراوي دنده لري او له خپل صلاحیت پورته پرېکړې نه کوي. دوی د افغانانو د اوسنۍ ستونزو پړه پر پاکستان او پالیسۍ جوړونکو یو راچولې ده. نه یوازې دا چې د کډوالو د اوسنۍ لانجې د قانوني حل غوښتنه یې کړې، بلکې په ضد یې د راپورته کېدو غږ هم کړی دی.
د عوامي نېشنل ګوند مشر ایمال ولی خان په خیبر پښتونخوا کې د تیرې اونۍ په ترڅ کې دوه غونډو ته په بیان کې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د پالیسیو مخالفت کړی دی. ایمال ولی خان ویلي داسې فکر دی نه کېږي چې افغان کډوال د پښتنې څوک نه لري، خو کله کډوالو سره د پاکستان د حکومت ستونزې وي نو بیا به یوازې د افغانستان کډوال نه، بلکې کشمیري او هندوستاني کډوال به هم له پاکستانه شړل کېږي.
یاد رہے کې افغانستان کې جو حشر نشر ہے اس کا کردار ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کیا ہے.
یاد ولرئ چې افغانستان اوس په کوم حال دی، دا زموږ د نظامی ادارو د لاسه دی. کله چې افغان کډوال پاکستان ته راتلل، دوی ورته ګلان غاړو ته ورچول، ځکه هغه مال دوی د افغان کډوالو په نوم پیسې ګټلې.
ایمال ولی خان په یو بل غونډه کې هم ټینګار کړی دی چې په پاکستان کې د نامنیو مسؤلیت د افغانانو پر غاړه نه دی، بلکې دا د پاکستاني حکومتونو د ناسمو پالیسیو پایله ده.
یولس لکه افغانان نه، ما درته بار بار ویلی دی کی بنو افغانانو باندې مو خبرو کو، خو کو بدملی ختمه نو دا دهشتگرد چې نن په بونیر کې، سوات کې، باجوړ کې، تر د وزیرستانه پورې هر ځای کې ناستی، دا چې چار اوستی دی ایمان تیر کا، بیا جنرل باجوا، جنرل فیض، عمران، عارف الوی، محمود خان او وزیر بیرستر سیف، د دې خلاف کاروایو کا ما ته هم پته لګی چې او ته دا شی ختمه.
دا راز د نېشنل ګوند بل مخکښ غړي سردار حسین بابک ویلي د پاکستان حکومت په افغانستان کې د شر لپاره و تنظیمونه او مهاجر له افغانستان راوستل، خو اوس چې په افغانانو بد ورځ ده، پاکستان د کډوالو په بې عزته کولو بوخت دی.
دا د ننګرهار، دا د خوست، دا د کندوز، دا د جلال آباد او دا د کابل میندې خویندې چې په دې خاوره سوره تذلیل کېږي، تذلیل یا پښتنو یا پښتنو.
سردار بابک په یو بله غونډه کې د پښتونخوا خلک را بللي چې د پاکستان د وروستیو پریکړو پر وړاندې په کلکه ودرېږي.
په افغانستان کې هو پاټۍ جوړې کړې، هو دا واورې ځوانانو د پېښور ته راوسته پښتونخوا ته د شر دپاره، او دا زموږ مسلمانان وروڼه دي، دا به دلته وي، دا که ګلبدینو، دا که ربانیو، دا که سیافو، دا که بلو، دا که بلو، دا که بلو، بیا به پاغ وقت ولی خان بابا پاچای لپی غور ورکاو وید افغانستان ندلتا پختان مشرانو میند خویند رالی ولی خان پی خپده ولی خان پی خپنو خو ولی خان ورکوی چه پردی کور تا گشی مولا مولا.
او په سویلی پښتونخوا کې ملي عوامي ګوند هم د افغان کډوالو د زورولو او شړلو د حکومتي پریکړې پر ضد درېدلی. د دې ګوند مشر محمود خان اڅکزی خبرداری ورکوي چې په هیچ چا کې دا توان او جرات نه ویني چې له افغانانو څخه جایدادونه لاندې کړي او په زور یې وشړي. هغه د افغان کډوالو په قضیه کې پاکستان بشري نړیوالو او د پاکستان نافذه قوانینو عملي کولو ته وربللی دی. د دغه ګوند د دوو څانګو موقفونه په راپور کې ګورو.
محمود خان اتکزی یو ور بیا پر پاکستان غا کړی چې د افغان کډوالو د ځورونی او جبري شړنې په موضوع غور وکړي. هغه غواخ کړی چې هیڅوک به پرې نه دی چې د افغان کډوالو جایدادونه او شتمنۍ لاندې کړي او د لړ مهلت په ورکولو بهاني ورته ولټوي. د دې ګوند د جلا شوې څانګې مشر خوشحال خان کاکړ تور لګوي چې د پاکستان د موقت حکومت پریکړه د پاوچ په لاس کېږي او د مهاجرو د شړلو پریکړه اصلا د پاوچ په اشاره شوې ده او ټول بشري قوانین نقضوي. د خوشحال خان کاکړ په وینا پاکستان په افغانانو داسې حکومت مسلط کړ چې د افغانانو حقونه تر پښو لاندې کوي.
چې د ده نه خوښه ته باسه ته دا نسې کولی. تعلمي قوانین د کډوالو غ نسې په اماله کولی. موږ یونایټډ نیشن ته دا خبره کوو، موږ د پاکستان و حکومت ته دا خبره کوو چې یو وارمه پر دوی باندې خپل وطن شور کوي، پر وطن مې جنگ ور مسلط کوي، وطن مې ور در بدره کوي، پر وطن باندې ما یو داسې حکومت نازله کوي، یو داسې حکومت ما پر دوی باندې مسلطه کوي چې هغه تر نن ورځې پورې جهان نه دی منلی، پاکستان نه دی منلی. انسانی حقوق پامالی هلته روانه ده، تا هلته افغان کډوال پر زوره نسې لږلی.
خوشحال خان کاکړ په نړیوالو غږ کړی چې د پاکستان د دغو اقداماتو مخه ونیسي او دوی به هم دا ډول پریکړې ونه مني. بلخوا په کوټه کې د مظلوم ولسي تحریک مشر ایوب خان پاکستاني حکومت تورن کړی چې د افغان کډوالو په نوم د خلکو د اموالو چورته ملا تړلی ده.
لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ تاسف
سره باید ویل چې زموږ یو شمیر پولیس د مهاجرت کارتونو د لودونکو افغانانو کاروباریان هم هیڅ به هیڅ پازابۍ نسی او پیسې ترې په زور اخلي
اور گرفتار کر کے پیسے لیتے ہیں.
حال کې د چیری پاکستان حکومت افغان کډوالو ته د اکتوبر د میاشتې تر اخره افغانستان ته د ستنیدلو ګواښ او مهلت ورکړی دی او د نستنیدلو په صورت کې له غیر قانوني کډوالۍ څخه د جایدادونو د لاندې کولو خبرداری هم ورکړی دی. پاکستانی پولیس کمپونو ته ورځي او خلکو ته د ژر تر ژره وتلو توصیه کوي.
او په داسې حال کې چې د طالبانو یو چارواکي نظر محمد مطمئن په پښتونخوا کې ملتپالو ګوندونو ته پیغور ورکړو چې د افغانانو په اړه چوپ یاست، خو هلته د پښتنو د ژغورنې غورځنګ بیا نه یوازې دا چې په کوز او جنوبي پښتونخوا کې د افغان کډوالو د زورونې او جبري اخراج په تړاو لاجنونه کړي، بلکې غړو یې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د دغې پریکړې خلاف غږ هم پورته کړی دی. په جنوبي پښتونخوا کې د پی ټی ایم یو مسؤل نور پاچا د پاکستان په اوسنی صدر اعظم تور لګولی چې د افغانستان په پاسپورټ یې 15 کاله لندن کې ژوند کړی دی. هغه ویلي افغانان د پاکستان د ولسونو د میلمه پالنې هیرونکي نه دي، بلکې پاکستان دا هر څه هیر کړي دي.
چې افغانان دلته وسیږي پر دې باندې د چا هیڅ احسان نشته. لکه اوله خبره چې مو وکړه دا د دوی خپل وطن دی. نمک حرام خو تاسو یاست چې څلوېښت کاله مو د افغانانو پر سر د اقوام متحده سا او د نړیوالو قوتونو سا په عربونو ډالر واخیستل او په هغه ډالرو کې مو یو ډالر هم د افغانانو دپاره نه دی خرڅ کړی.
د پی ټی ایم مشرانو افغانانو ته ډاډ ورکړی چې د پاکستان د وروستیو پریکړو مخنیوی به کوي او دوی د پاکستان پر اقتصاد هیڅ نوه بوج یا فشار نه دی راوستی. بلخوا اوسنی پاکستان کې مذهبي کړی د افغان کډوالو د جبري اخراج په تړاو څه فکر کوي؟ ګڼو پاکستانی علماو د افغانانو د جبري اخراج په طریقه نیوکه کړې ده او دا د اسلامي ورورولۍ خلاف کار بللی. مولانا فضل الرحمن په دې لړ کې تر ټولو لومړی نیوکه وکړه او د پاکستان دا پریکړه یې ظالمانه بللې ده، خو د ده په څرګندونو پاکستاني لوریو نیوکې هم کړې دي. په راپور کې نور حال نزان خبرو.
پاکستان کې د افغان کډوالو د اخراج او زورولو موضوع چې دا مهال توده سیاسي او ولسی سکالو ګرځېدلې، په اړه د طالبانو د حکومت قوي ملاتړي مولانا فضل رحمان د خپل حکومت د وروستۍ پریکړې خلاف راډنګل. هغه پاکستانی پولیس له ټپوسانو سره تشبیه کړي دي چې د افغانانو په زورولو او لټولو یې لاس پورې کړی. مولانا فضل رحمان له نړیوالو وغوښتي چې د پاکستان د افغان زورونې د لړۍ مخه ونیسي.
هماري بیوروکراسي پولیس افسران گیت کی طرح ان پر
زمو گیداری او پولیس ته ټپوسانو په چیر په افغانانو حمله وهي، چانه پیسې شکی، چانه زمکه لاندې کړي، د سال دوی راکسته. آیا همدا انساني حقونه دي؟ زه ټولو نړیوالو بشري بنسټونو باندې غږ کوم چې راشي پاکستان کې د افغان کډوالو حالات وڅېړي. دلته څه روان دي؟
اوس وخت پاکستان میں افغان مهاجرینو کے حوالے سے انسانی حقوق کا مطالعہ کرے کہ وہ کیا رہا ہے پاکستان کا.
که څه هم د مولانا وروستیو څرګندونو په پاکستان کې خلک پارولي، خو په کراچۍ کې د هغه دوګون مولایانو د خپل مشر د څرګندونو ملاتړ کړی.
مشر مو په خپل بیان کې هیڅکله داسې نه دي ویلي چې افغانان مشړی، بلکې هغه د افغانانو د اخراج اوسنۍ طریقې سره اختلاف ښودلی، هلته عملیات کول. پاکستان هم ملامت دی. پاکستان له هند، چین، امریکا او ګڼو هیوادونو سره اړیکې خرابې کړي دي، اوس افغانستان سره یې هم خرابوي. یو وخت به راشي چې پاکستان به یوازې پاتې وي.
چې پرېښوله چې راننوتی بیا یې پر راواچي، بیا یې وټکی، بیا یې وډبی، بیا بې عزت کې. نو ګوره تا خو به یا ماته دروازه نه را خلاصوله، چې دروازه دې را خلاصه کې بیا دې بې عزته ویل کړله.
په سویلی پښتونخوا کې مخور دینی عالم نورالدین آغا بیا پاکستان تورن کړی دی چې ښکته ادارې له افغانانو څخه د پیسو او شتمنیو د شکولو په هڅه کې. هغه خلک پاکستاني ځواکونو ته د افغانانو په نښه کولو او ورښودلو هم منع کړي او د دوی پر ساتنې ټینګار کړی.
نن ته زما رسوایی کوې، الله به تا د قیامت پر ورځ د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې رسوای کړي. نن ما ذلیله کوې، الله رب العزت د قیامت پر ورځ د ټول عالم انسانیت پر مخ باندې ذلیله کوي. ما مه کوئ، ما دا خو ورځ ده. تلکل ایام نداویلها بین الناس، شپې ورځ دي، کله به ته مهاجر یې، کله به زه مهاجر یم.
یو بل دیني عالم سمیع الله بیا ویلي، په 15 ورځو کې د افغانانو جبري اخراج ظالمانه پرېکړه ده چې عملي کېدل یې ناممکن دي. مفتی سمیع الله هم له ځایي خلکو غوښتنه کړې ده چې د حکومت د دې پرېکړې خلاف ودرېږي.
اول خبر خدا دا چې د حکومت ډیر ظالمانه شرط لګولې دي په دا فیصله کې. ټول پښتنو ته دا پکار دی چې د دې شرط خلاف आवाज پورته کړي، مظاهره وکړي، خپل احتجاج ریکارډ کړي. زمشت څومره په وسه کېږي د دې پلیټ فارم سره تر وچا پوری خبره ورسول، یو حق خبره کول، دا زموږ ذمہواری جوړی.
خو په پاکستان کې د شیا ټولنې یو مشر عالم جواد نقوی ټینګار کړی چې یو شمېر هزاره ازبیک افغانان چې د په وینا خپل هم د ترهګرۍ قربانیان دي او اوس تر ښه پاکستانیانو هم ښه پاکستان لپاره ثابت شوي دي، باید د نورو افغانانو په څیر ونشړل شي. جواد نقوی دا افغانانو ته د پاکستان د طبیعت او ټولو امکاناتو د ورکولو غوښتنه
کړې. ان کی کارکردگی دیکھیں، ان کی خدمات پاکستان کے لیے.
تاسو د دوی ورتیا وګوري، پاکستان ته خدمتونه او د مهاجر سیدو حالت وڅاري. دوی خپله د پاکستانی ریاست د دښمنۍ برخه نه دي، نه د ترهګرۍ برخه دي، بلکې دوی خپل عادت ترهګرۍ ښکار دي. اوس داسې باید ونه شي چې دوی هم د افغانانو په ډله کې پولو ته واستول شي او وشړل شي. عام پاکستانیان او پاکستانی رسنۍ د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې په تړاو څه سره وایي؟ په پاکستان کې ګڼ شمېر داسې پښتانه او نور وګړي هم شته چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج هرکلی یې کړی دی. تېره اونۍ که څه هم د پاکستان رسنیو پام فلسطین ته واوښته، خو ټولو رسنیو یې په پراخه کچه د افغانانو د اخراج د هرکلي په تړاو برنامې وچلولې. هلته نور کوم ولسي او رسنیز بحثونه وو؟ راپور کې اورو.
د پاکستان کارپوهانو په ټلویزیونی بحثونو کې ټینګار کړی چې د افغانانو په ایستلو سره به پاکستان کې اقتصادي سمونونه راشي او د دوی په وینا چې افغانان د پاکستان په دننه او بهر کې د پاکستان په اسنادو ګڼو جرایمو کې بوخت. په ټولنیزو رسنیو کې پاکستانی خفیه بنسټونو ځینې کمپاینونه هم وچلول او چې له مخې هر پاکستانی وګړي په ټولنیزو شبکو د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو د هرکلی ویډیوګانې خپرې کړې.
خپل ملک ته لاړ شي او روغ مطلب دا چې شپېته لکه په ایران کې پراته یې، روغ 50 لکه په پاکستان کې پراته یې، لاړ شه. مطلب دا چې دغه ځای کې خپل ملک کې جون تېروي او که جون نه تېروي او که طالبان سره ملګری کېږي طالبانو سره ملګری شه، که نورو سره ملګری کېږي نورو سره ملګری شه. خپل ملک هم دی چې څه پکې کوي هغه پکې کوي، خو نور پاکستان بس
40 سالوں میں جس طرح یہاں رہے ہیں، بڑے کاروبار انہوں نے کیے ہیں، تعلیم ان کو دیے ہیں، تمام طرف
دوی دلتا تعلیم نو کاروبار نو کرل اس سے چخل ہواد پخ کے دو دن بعد دوی لاڑ شی لازم شخصی پریکرا نہ دا بلکہ دو حکومت پکچ پریک دی دی مگی ملا تڑ کو
کہ جتنی بھی غیر قانونی طور پر افغان مہاجرین پاکستان
دے پوجی ادارو حکومت دے پریک ہر کلے کو چوائی نور دے غیر قانونی افغانانو دے استل وقت رسیدلے یہ پاکستان دے اقتصاد او زوانانو تے کارمندنی لپاره غوره تصمیم
ہے اور بہترین فیصلہ ہے
پاکستان دے اقتصادی او نامنے اخکار دے کہ بعد مو نو لدی تحمل نہ لری چھ کڑوال دل تے ملمنو کتو گو ساتو دا پرزے واڑی نہ پریکڑا چوک چھ مخالفت کی پ غلط دی او پاکستان تے وفاداری پرزے دے نور لپاره وفادار دی حدیث شریف دے چھ ملما بیت کوربا دمرا پاتے نشی چھ پ کوربا بوچ
جو ہے وہ خود معاشی طور پر بدحالی کا شکار ہے
پر اکسال تمیش تو افغانان ل آزادی ریڈیو سرا شریکو کڑی سنزو کی ویلی پاکستانی پولیس تو دئی لپاره د مهاجرت دغه دی جهنم کر سوال
اسلام آباد خیلی هم مشکل تر شده و بعد از اعلانی نخست وزیر پاکستان تمدید ویزا بر اشخاصی که ویزاشون ختم شده تمدید ویزا خیلی هم مشکل تر شده و اگر یک شخص بخوای ویزه خود تمدید کنه ماها طول میکشه تا ویزه خود به دست بیاره و اگر بخوای زودتر به دست بیاره او باید پول گزاف را پرداخت کنه
تیرونه داس مال چې افغانستان د زلزلې له ناورین سره لاس پنجن ارموله په سپین بولدک او تورخم زنجیر لزګونه افغان کورنۍ هم چې پاکستان کې تریهلې ترول شوې وي افغانستان ته روان ده هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان حکومت په یو تازه مکتوب کې لټولو ایالتي ادارو وخی چې په پاکستان کې د مهاجرت د هر ډول کارت او سند لرونکو افغانان
اوس هم فلسطین چې د تیرې اونۍ په پیل کې د حماس وسلوالو پر اسرائیلو له څو خواوو بریدونو نړۍ حیرانه کړه. د اونۍ په پای کې پر غزه د اسرائیلو خونړیو بمباریو د نړۍ سیاست کې نوي درزونه اچولي. عربی هیوادونو خپل ناست را بللی. بایدن او یو شمیر اروپایي هیوادونو د اسرائیل ملاتړ کړی. ترکیه د جګړې درولو غږ کړی دی. مصر فلسطین ته د مرستې رسولو هڅه کړې خو اسرائیل ګواښل. د لبنان حزب الله او اسرائیل هم یو بل ته مورچې نیولي. خو د روسیې ولسمشر او د چیچنیا رهبر بیا د فلسطین په خوا کې د درېدو ګواښونه کړي دي. ملګري ملتونه بشري مرستو ته لارې لټوي. د غزې تراړه محاصره ده. اسرائیل ولسی وګړو ته له غزې د وتلو امر کړی او په دغه ښار یې خوراکي توکي اوبه او برېښنا پرې کړې ده. خو حماس هم چې لسګونه اسرائیلي وګړي یې برمته کړي د اسرائیلو د محاصرې نه ماتولو په صورت کې د دوی د وژلو ګواښ کړی. نښتې لا هم شدت لري او تر اوسه جګړه کې له 2000 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په اسلامي هیوادونو کې د فلسطین په ملاتړ لاریونونه وتلي، خو غربي هیوادونو کې د اسرائیلو او فلسطین د ملاتړو ترمنځ اخو ډب هم شوی دی. دا چې دا موضوع به تر راتلونکې اونۍ چیرته رسي زه به درته بله اومه ورځ کې ووایم. د نن لپاره هم دومره. پالا مسوار.
دنیا کی سوک میں تلاش ناشتا سمینا محبت ناخاستا چتر ہر وقت قربانی دونو اہم پشاند پیلنی تلو گیدلو نن حق پدی بریخنا پدی سلے کے او پدی زل پدی طوفان پدے گلے کے پدے خوشو زنگلوں کے پریشان سروہل بروہل دا روان